ද වෂිංටන් ඩිසින ද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ජිව රේඩියෝදේ.
دا د وایس اف امریکا ډیو ده. نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د کال 2023 د سپتمبر د میاشتې 9 نیټه ده. د خبری خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سر ټکی. یو شمیر ریپبلیکن یا جمهوری غوښتونکو امریکایي سینیټرانو کانګرس ته پر طالبانو او د هغوی په ملاتړو د بندیزونو لګولو مسوده وړاندې کړې. په افغانستان کې ډرون الوتکې لیدل شوی. طالبانو ویلي دي چې د امریکا د نړیوالو قوانینو او په دوحه کې له هغوی سره د شو معاهدو خلاف ورزي کړې. او چارواکي وایي پوز د خیبر پختونخوا په ټانګ ضلعه کې د وسلوالو د موجودیت په اطلاع عملیات کړي چې پکې د پاکستان د پوز یو افسر او یو وسلوال وژل شوی او دوه نور عسکر ټپي شوي دي. بلخوا د پاکستان پوز وایي جنوبي وزیرستان کې لس ترهاګر وژلي. سره ټکي تاسو واورېدل زو د خبرونو تفصیل ته. د امریکای لوړپوړي دفاعي مامورین به د شروع یا چهارشنبه په ورځ پر لپسې په دویم ورځ هم افغانستان د امریکایي ځواکونو د ستنېدو په اړه د کانګرس په اورونه کې بیانونه ورکوي. د امریکای د دفاع وزیر لوید آستن، د پوځي مشرانو د مشترکه کمیټې مشر جنرل مارک میلی او د مرکزی کمانډ یا سینکام مشر جنرل کینت فرانک میکنزی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر و، د هاوس آف ریپرزنټیټیوز یا ایوان نمایندگان د مسلح ځواکونو د خدماتو کمیټې ته وینا کوي. یو ورځ وړاندې دغو مامورینو د سینټ یا د ایوان بالا د مسلح ځواکونو د خدماتو کمیټې ته وینا وکړه. په دغه اورونه کې د کانګرس غړو که یو خوا په افغانستان کې د امریکې اوږد ترین جنگ د ختمولو د فیصلې ستاینه وکړه، نو بلخوا افغانستان د انخلاب په وروستیو ورځو کې پر رامخته شو ګډوډۍ تنقید هم وکړ. هم په دې مهال یو شمیر ریپبلیکن یا جمهوري غوښتونکو امریکایي سینیټرانو کانګرس ته پر طالبانو او د هغوی په ملاتړو د بندیزونو لګولو مسوده هم وړاندې کړې. بلخوا طالبانو ویان زبی الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه یو اعلامیه خپره کړې چې ویلي په وروستیو کې لیدل شوي چې د افغانستان هوایی حریم د امریکا د بې پایلټه الوتکو یا هوایی ډرون لخوا اشغال شوی. اعلامیه وایي چې امریکا د نړیوالو قوانینو او په دوحه کې له هغوی سره د شو ژمنو خلاف د افغانستان هوایی حدودو څخه سرغړونه کړې. امریکایي مامورینو طالبانو په داو په سمدستي ډول سندي ویلي. او د پاکستان پوځ وایي جنوبي وزیرستان کې د استخباراتي معلوماتو په اساس عملیات کړي چې پکې لس تر هاګر وجلې شوي او د دوی نه پاتې شوي وسلې هم پوست په لاس ورغلي دي. د چهارشنبه په ورځ خپل یو بیان کې د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ویلي په وجل شو تر هاګرو کې د هغوی سلور کمانډران هم شامل دي، خو پوز په خپل بیان کې د دغو وجل شو کسانو نور هیڅ پیژندلو نه ده ښودلی. بلخوا چارواکي وایي پوز د خیبر پختونخوا په ټانګ ضلع کې د وسلوالو د موجودیت په اطلاع عملیات کړي. پکې د پاکستان د پوز یو افسر او یو وسلوال وجل شوی او دوه نور عسکر ټپي شوي دي. چارواکي وایي وسلوالو سره د ټانګ ضلع په ډبره سیمه کې دانخته هغه مهال شوي چې پوز په سیمه کې د پټو ترهاګرو په ضد عملیات کول. ډبره د ټانګ خار نه نږدې 15 کیلومتره سویل لوتیز او جنوبي وزیرستان سره جوخته سیمه ده. بلخوا د اقتصادي چارو دپاره د پاکستان قومي اسمبلی قایمه کمیټې ته ویلې شوي چې د تیرو دریو کالو په مهال د پاکستان په ذمه بهرنۍ پورونه او د سودونو رقم 122.4 کروڑ او 50 لک ډالرو ته رسیدلی دی. د پاکستان ګڼ شمیر رسنیو د چهارشنبه په ورځ خپلو راپورونو کې ویلي چې د قومي اسمبلی د اقتصادي چارو د قائمه کمیټې غونډې ته د اقتصادي چارو د ډیویژن چارواکو احوال ورکړی او ویلي دي چې د کال 2013 نه راپدې خوا په تیرو دریو کلونو کې د پاکستان بهرنی پورونه 6.4 اربو ډالرو ته زیات شول. د پاکستان جیو ټی وی د دغه غونډې په باب له خپل رپورټ کې ویلي چې غونډې ته ویلې شوي په کال 2013 کې د پاکستان په ذمه بهرني پورونه او نورې د ورکولو جوګه پیسې 6.94 کروڑ ډالر وو. جون 2019 کې 1.65 کروڑ او 6 لک ډالر، جون 2020 کې 1.92 کروڑ او 6 لک ډالر، جون 2021 کې 1.21 کروڑ او 9 لک ډالرو، چې دا بیا په 1 جولای 2021 کې یو سل او دویش اربو سلور سلویخ کروڑا او پنزوس لکو ڈالرو تا ورسیدل. او د پاکستان سرخار اسلام آباد په ډیچو کې د اف سی د هغو عسکرو د کورنۍ غړي په احتجاجي پرلت ناست دي چې کال 2011 کې د خیبر پښتونخوا په شفقدر سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې وجل شو. د وجل شو اف سی عسکرو د 15 کورنۍ وای لس کاله وړاندې د دوی خپلوانو خپل ژوند په ځانمرګي بریدونو کې بایللی وو. خو د دغو شهیدانو کورنیو ته د حکومت لخوا د شهدا پیکیج په اساس هغه 1.5 لک روپۍ لا تر اوسه نه دي ورکړل شوي او دوی په دې مجبور شول چې په احتجاج لاس پوری کړي. په دې احتجاجي مظاهره کې ناست یادو کورنیو غړي وی ډیوته وای زمونږ بچیانو د خپل ملک لپاره قرباني ورکړې ده، مونږ هم دې ته تیار یو چې د خپل ملک پاکستان لپاره قرباني ورکړو، خو دا سړک به بندوو، وزیر اعظم هاوس ته به ځو چې تر کومې پورې مونږ تللی شو چې تر سو پورې زمونږ مقصد حل شوی نه وي، زمونږ غوښتنې منل شوي نه وي، تر هغې به مونږ دا احتجاجونه او مظاهرې روانې ساتو. دا ماشومان او زنانه به کینوو، دلته به شپه کوو چې څنګه مو بیګا او تیره شپه کړې نن به بیا کوو. دوی وایي چې د تیرو 3 ورځو نه دوی سره د خپلو کورونو د زنانو مشرانو او ماشومانو په ډیچو کې ناستی، خو تر اوسه ورله څوک تپوس لا هم نه دی ورغلی.
د وایس اف امریکا جی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د امریکای لوړپوړي دفاعي چارواکي به نن د شروع یا چهارشنبې په ورځ هم پرله پسې په 2 ورځ افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ستنېدو په اړه د کانګرس په اورونه کې بیانونه ورکړي. نن به د امریکای دفاع وزیر لوید آسټن، د فوزي مشرانو د مشترکه کمیټې مشر جنرال مارک میلی او د مرکزی کمانډ یا سینټ کوم مشر جنرال کینت فرانک مکنزي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر وو، د هاوس آف ریپرزینټیټیوز یا ایوانی نمائندگان د مسلح ځواکونو د خدماتو کمیټې ته وینا کوي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت د ډیوا همکار فواد لامی راکړي.
د امریکای د دفاع وزیر لوید آسټن د نهه سشنبه په ورځ د کانګرس سی ویډیو لیټ وویل چې د افغان پوز په ناسا په ډول نسکوریدلو د پینټاګان چارواکي حیران کړي وو. لوید آسټن دا هم وویل چې په افغانستان کې د جنگ د یو شمیر اړخونو په اړه ناسم اندازې لګول شوې وي چې پکې د اداري فساد او د افغان ځواکونو د مورال په اړه ناسم اټکلونه شامل وو. د رائټرز خبری ادارې تر مخه لوید آسټن د کانګرس د ایوان بالا یا سینټ د مسلح ځواکونو د خدماتو کمیټې د افغانستان نه د امریکې د انخلاف په اړه اورونې ته وویل، د حقیقت چې افغان پوځ چې موږ او زموږ همکارانو تربیه کړی وو دی وی ډزې بغیر غیب شو، موږ ټول یې حیران کړو. سینټ او د کانګرس د نمایندګانو ایوان یا هاوس آف ریپرزینټیټیو د مسلح ځواکونو د خدماتو کمیټې د افغانستان نه د امریکې ځواکونو د انخلاف اورونې شروع کړې ده. په سنټ کې اورونه به د شروع یا چهارشنبه په ورځ هم دوام ولري. په هاوس کې اورونه به د شروع یا چهارشنبه په ورځ شروع کیږي. دوه هفته وړاندې د امریکای خارجه وزیر انټونی بلنکن هم د کانګرس په دغه ډول اورونه کې وینا کړې وه، او که څه هم په دغه اورونه کې دغه د استعفا غوښتنه شوې وه، خو هغه افغانستان د سنیدلو په اړه د صدر جو بایدن د فیصلې دفاع وکړه. د واکمن ډیموکراټیک پارټي سره تعلق ساتونکو صدر جو بایدن مخالفین افغانستان نه د انخلاف بهیر تنقید کوي. د سنټ په کمیټي کې د حزب اختلاف ریپبلیکن پارټي غړي سېنیټر جیمز ان هوف افغانستان نه د انخلاف بهیر کې د ګډوډي الزام په صدر بایدن پورې کړ، او رائټرز په خپل رپورت کې وویل چې سېنیټر ان هوف وویل صدر بایدن د پوځي مشانو سفارشات نظر انداز کړل او د انخلاف وروسته یې یو شمیر امریکایي شهریان شاته په افغانستان کې پریښودل. رائټرز د سېنیټر ان هوف له قوله دا هم ویلي چې موږ د صدر د لاسه جوړ شوی بوګنون کې حالات ولیدل. د امریکای د پوځي مشانو د مشرکې کمیټې مشر جنرال مارک میلی د سېنیټ اورونې ته وویل په کوم رفتار چې طالبانو افغانستان ونیو د دې اندازه ورته نه و، خو هغه دا خبره په ډاګه کړ چې په 2010 کې پوځ ویلی وو کچېری بغیر د تس شرایطو امریکایي ځواکونه په چټکتیا د افغانستان ووزی، نو داسې حالات جوړېدلی شي چې په نتیجه کې د افغانستان پوځ او حکومت نسکوري دلی شي. فواد لامی وی یو ای ڈی وا واشنگتن.
د امریکای لوړپوړي دفاعي چارواکي به نن د شروع یا چهارشنبې په ورځ پر لپسې په دویم ورځ هم افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ستنېدو په اړه کانګرس په اورونه کې بیانونه ورکړي او تیر ورځ د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارک ملي ادا بیان چې ضرورت په افغانستان کې د پاکستان رول ته وکتل شي. په دې حواله سره په پاکستان کې سړنکاران وایي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان د طالبانو سره نږدې تعلقات لري، خو د دې دا مطلب نه دی چې په افغانستان کې د ناکامو یا د غلطو ذمہ پاکستان دی. ځینې سیرنکاران دا هم وایي چې پاکستان مدام لا په افغانستان کې داسې پالیسي خپله کړې ده چې شکونه پې کېږي او پوښتنې راپورته کوي. د ډیوه خبریال احسان محمد خان په دې حوالې سره تفصیلي رپورټ تیار کړی.
د دفاعي چارو سړنکار او د پوسټ پوخانه جنرال تلت مسعود وای دا چې د طالبانو سره د پاکستان اړیکی پاتې شوې دي په دغه کې هیڅ شک نشته، خو بیا دا چې افغانستان د پاکستان یو گاونډي هیواد دی او د افغانستان د خپل کمزورو د لپاره پاکستان ذمہوار نه ګڼي.
هیڅ شک نه کوي پاکستان کې او طالبان کې یو خیانت ده، انکه تعلقات بہت نزدیک ہیں اس لیے کہ وہ یہاں مقیم رہے ہیں.
پدې کې خو هیڅ شک نشته چې د پاکستان او طالبان اړیکې ډېر د نږدې پاتې دي، ځکه چې طالبان قیادت او د هغه کورنۍ هم دلته اوسېدلې دي او یو وخت چې د طالبانو په اړه د امریکا او پاکستان تګلارې کې یو ولي و. دا یو حقیقت دی چې پاکستان د افغانستان سره تاریخي او جغرافیایي تړون لري، خو بیا دا چې د افغانستان خپل غلطیانو زموار نشي ګڼل کېده.
تلت مسعود زیاته کړه افغانستان او د افغانستان ولس د منطقي هیوادونو او د نړۍ خپل کړي تګلارې په نتیجه کې د ډیرو ستونزو او مشکل صورتحال سره مخامخ شوي.
اگر کوئی اختلافات ہیں پالیسیز میں اور اگر ان کی کوئی خواہش ہے کہ اس طریقے سے معاملات کو آگے بڑھنا چاہیے تو وہ بات چیت کے ذریعے ہونے چاہیے.
کچر د امریکا او پاکستان درمیان زدہ تگلار کم اختلاف وی نو پکار دا د خبرو د لارې حل ولټول شي، ځکه چې د بندیزونو سره نور هم حالات کړکیچن کې دي شي او دا نه د افغانستان او نه د بل چا په ګټه ده.
د پېښور پونتون د سیمایز مطالعاتو مرکز پوخانه مشر پروفیسور ډاکټر سرفراز خان وای د پاکستان د رول دوه اړخونه دي، یو خو دا چې دا سمره مهم دي او بل بیا دا چې د غرول او تګلارا فل د پاکستان د پاره او بیا د افغانستان د پاره سمره مثبت او یا منفی ګڼل کیږي.
نو ماضی کې هم داسې خبرې شوې او کله کم خصوصا چې ترالو نو هغه وایي چې دا پاکستان پیسفل پالیسی باندې موږ دا پاکستان اصل کې سولوشن د پاره نه بلکې پرابلم والا او دا خبرې وایي چې دی خلک دا وایي چې پاکستان هم چې دی اکانی نیٹورک سره کې ساتلې او امریکایان ته دا اوی کې دی امریکا چې دی په پښیمانه نه وایي چې دا چې دی مو ډبل رول او فلګو سره په کانه دی او کړه او دا و خو هغه نه باوجود چې دی بل لار نه ولې چې پاکستان او دا ډاون دی په اړه وساله کې بل نورمال کوو کې هو دا کې چې خلک را پاسي پارلمنت نه منګوریا نه پکاري دلته هو د پارلمنت نه منګوري څوک اخلي نه بل.
پاکستان د غنیوکی همیشه رد کړي او لیدی دوی د گاونډي هیواد په هیڅ غواړي په افغانستان کې امن او ثبات راشي، ځکه چې دغه هیواد ناچاکی د پاکستان په وزهم اغیز ورزوي. احسان محمد خان وی او ای دیوا پېښور
د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته غوږی. د امریکا د ریپبلیکن پارټي دویش سنیټرانو سنیټ ته یو قانوني مسوده وړاندې کړي چې پکې د کابل د سکوت وړاندې او وروسته او په پنچیر د طالبانو په برید کې د پاکستان د مبینه کردار جاج غښتلو او بندیزونو لګولو غوښتنه شوې ده. د اسلام آباد نه په نور تفصیل د ډیبه خبريال ارشد حسین راکئ.
دغه مجوزه قانون سازي په دې اړه د کوټلي ریپورت هم غوښتنه کوي چې د افغانستان د شلکلن جنگ پر مهال چا د طالبانو ملاتړ کړی، د اگست په منځنۍ موده کې په کابل د قبضه او د پنچیر په حمله کې چا د وسلوالو طالبانو سره مرستې کړې دي. په دغه مجوزه قانون سازي کې د بهرنیو چارو د وزیر څخه د غوښتنه هم شوې ده چې هغه د سیکرټری دفاع او نېشنل انټيليجنس ډایرکټر په مشوره د کانګرس اړوند د کمیټیانو ته دغه تنظیمونو په اړه خپل ریپورت پېښ کړي چې چا د طالبانو مرسته او ملاتړ کړي دي. ویل شوې چې په لومړي ریپورت کې به د کال 2001 او شلم ترمنځ موده کې د طالبانو لپاره د پاکستان په ګډون د ریاستي او غیر ریاستي کردارونو د ملاتړ او مرستې خاکا وړاندې کولې شي چې پکې د تربیه، ټکنیکی، عملیاتي او ستراتیژیکی چارې شامل دي. د ډان ورس د ریپورت تر مخه په دې قانون کې به د پنچیر او افغان مزاحمت پر ضد ستمبر 2021 کې د طالبانو د بریدونو لپاره د پاکستان په ګډون د ریاستي او غیر ریاستي کردارونو د ملاتړ احاطه کول شي. د پیښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د سانګې استاد ډاکټر خورشید وایس اف امریکا ډیوا توای ریپبلیکن پارټي د امریکا د امنیت په اړه په روایتي توګه یو سخت دریز لري او د امریکا په سل کسیز سېنات کې 22 سېنټران لوی زور لري.
تر مخه چې روانې ورځې په کافي سختي په دې دا کمیټه نه جوړی د دې میاشتې په دې باندې دی او دا کمیټه یو چې کوم ریپورت راځي په غوږ بنیاد باندې بیا دا هی مختلف بلس پاس کی یا دا هی مختلف اپس پاس کی او هر دا چې هغه پرزیدنت لا تار دی پاور اور پلیس سی وی د دې صورت هر کې په دې ملکونو په دې خلکو باندې پابندۍ نه لګي نو هغه کم چې د امریکای په تاریخ یا برډی تر کلچر څنګه ګوندو کنه هغه چې د ویژن چې هغه په طالبان باندې هم سنکشن وکړي دي شو تر اوسه د پاکستان چې کوم ذکر شوی دی نو خیال سره چې پاکستان باندې هم
په دغه مجوزه قانون کې په طالبانو او نورو تنانو باندې افغانستان کې د ترهګرۍ، د مخدره موادو، د قاچاق او د بشري حقوقو د سرغړونو سره د غیر ملکی حکومتونو په ګډون طالبانو ته د مرستو ورکونکو پر ضد د بندیزونو لګولو غوښتنه هم شوې ده. د پاکستان د بشري حقوقو مرکزی وزیر شیرین مزاری ویلي چې پاکستان به یو ځل بیا د ترهګرۍ ضد جګړه کې د امریکا د اتحادي جوړېدو قیمت ورکوي. هغه په ټویټر جاری کړی خپل بیان کې ویلي چې په اقتصادي او عسکري توګه طاقتور امریکا او ناتو شلکلن موجود کې په افغانستان کې شاته انتشار پرې خودلې او هلته د حکومرانه مستحکم ډانچا نشتا او په دې اړه ناکامه باندې پاکستان د قرباني ګډوري جوړولې شي. شیرین مزاری د ترهګرې پر ضد جنگ هم د پاکستان د خپل جنگ منلو نه انکار کړي او ویلي چې دغه محل پاکستان اتیا زره جوندونه د لاس ورکړي، اقتصاد ته بې کچه نقصان رسیدلې او د سلور نیم سو څخه د زیاتو ډرون بریدونو نخ هم پاتې شوی دی. د دفاعي چارو سیلنکار لیفټیننټ جنرال ریټایرډ امجد شعیب دیوا سره په دې اړه خپل خبرو کې وایي دا پاکستان ته د امریکا سره د ملګرتیا سزا ورکړي کیږي. دی وایي که امریکا د پاکستان سره خې اړیکې لرل غواړي نو په راتلونکي کې ورسره پاکستان نورې مرستې او ملاتړ هم کولی شي، خو وایي که تعلق نه لرل غواړي نو بیا به پاکستان امریکا ته په افغانستان کې د خپل لګیدلو ځای هم ورنکړي او باید چې د پاکستان پارلیمان د امریکا د دې عمل غندنه وکړي او د دې پر ضد یو قرارداد منظور کړي.
ملٹریلی ہمیں امریکہ سے کچھ نہیں چاہیے، نہ ہم لے رہے ہیں نہ ہمیں چاہیے ہے، اگر تو اس کے ہاتھ میں وہی ہے، ایف اے ٹی ایف ہے، آئی ایم ایف ہے، یا کوئی سینکشن لگا سکتے ہیں، لیکن ہماری مالی حالت بہت اچھی نہیں ہے، ہمیں مسائل آئیں گے، بہت مسئلے آئیں گے.
ہوائی پاکستان دا وقت دا امریکہ عسکری امداد تا ضرورت نہ لری، خو آئی ایم ایف او ایف اے ٹی ایف دا امریکہ پلا سنو کی دی او دی گوری چی پراتوں کے روزوں کے پاکستان تا ڈیرے مسئلے جوڑے دی شی. سیوڑوں کی وائی دا امریکائی سینیٹرانو دا دی مجوزہ قانون سازے مقصد پا طالبانو او پاکستان فشار اچول دی او دا خای چی دا پاکستان او امریکا اړیکې په سودا بازی باندې چلیږي.
د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com، ټوئیټر @voadiva.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د امریکا د دویشتو سینیټرانو لخوا د قرارداد رستو په پاکستان کې سیړونکو وايي په تاریخي توګه په افغانستان کې د پاکستان یو رول پاتې شوی دی او د طالبانو د کابل اغیستو رستو پاکستانی لوړپوړي چارواکو بیانونه او کابل ته سفر هم کړی دی چې لامل یې په پاکستان باندې تورونه لګي. سیړونکو وايي که دغه قرارداد عملي کړی شو نو د سره پاکستان د مشکلاتو سره مخ کېدای شي او په نړیواله کچه به هم یوازې شي. د لیبا خبريال ریاض حسین په نور تفصیل راکړي.
پروفیسر ډاکټر عبدالشکور وایي د پاکستان د فارا دغه قرارداد راتلل ښه خبره نه ده ځکه چې په نړیواله کچه دغه یو سوچ او فکر ته دوام ورکوي. ډاکټر عبدالشکور وایي د افغانستان په حواله د پاکستان واضحه پالیسی نه راغلی خو بیا هم پاکستان غواړي چې د طالبانو حکومت دې په رسمي توګه ومنل شي نو که دغه قرارداد عملي کیږي نو بیا پاکستان ته په نړیواله کچه تعلقاتو کې به نقصان ورسي.
پاکستان وایي د طالبانو سره دې ترې وخت ورکړل شي طالبانو د تسلیمولو خبره نه ده انډایرکټلی پاکستان کې دغه چې کومې خبرې دي یا چې تاریخي طور په افغانستان کې کوم کردار پاکستان پاتې شوی غیر خبره ده خارجه پالیسي خبره ده نو ډیپلوماټیک دي پاکستان اتم په دومره پوزیشن باندې دا ټینډري نو دې ته پر پاکستان چې کومې دا قسمه هڅې روانې دي چې هغه خاص تر اف اف ایف سره پاکستان باندې فشار دی دغه ټول خبره ده د نقصان رسېدو خطر شته.
سیلنی وايي په 15 اگست کله چې کابل د طالبانو لخوا ونیول شو نو د پاکستان لولپوري چارواکو او د کابینی وزیرانو په شمول په حکومتي کچا ور باندې د خوشاله سرګندونه شوې او بیا د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای مشر جنرال فیض حمید هم د افغانستان سفر کړو او پاکستان ویلی وو چې هغوی په افغانستان کې امن غواړي او دا چې هلته ټول شموله حکومت جوړ شي. 13 ورځ د امریکا د سینیټرانو او پوزي چارواکو لخوا په افغانستان کې د هغوی په وینا د پاکستان په دومخیزه پالیسي سخت نیوکه شوې خو په پاکستان کې د واشنگتن پوسټ خبريال حق نواز خان وایي په افغانستان کې د طالبانو دراتګ یو تنظیموار نه دی بلکې د طالبانو سره په دوه هاتی چې کومه معاهده شوی و هغه په صحیح توګه نه ده عملی کړی شوی.
پاکستان اوس هم دا داوا نه رد کوي چې طالبانو سره زمونږ یو تعلق دی او دغه دی اقداغي وجوهات هم دي لوړپورې چارواکي هم زی د پاکستان د فاداغي ده خبره ملوان دي کیږي لکه څنګه چې د پاکستان وزیر اعظم ملوان نکړه د شان وزیر خارجه ځای په ځای لګیاري د افغان طالبانو لپاره خبره کوي نو دا تورونه مطلب به خامخا وي او دغه فشار به وي چې کوم شرطونه پاتې و هغه په معاهده کې شوي او پاتې شوي دي چې هغه تر سره شي نو دغه بل وی ګټه وي د نړۍ لپاره هم
د دې وړاندې په افغانستان پنشیر کې د طالبانو سره جنگیدونکو ډلې مشر احمد مسعود هم تورونه لګولې و چې د پاکستانی هوایي ځواکونو د طالبانو مرستې کړې دي خو بیا طالبانو هم دا تورونه رد کړې وو. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هېر یې نه کړئ.
د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ده. طالبانو په یو بیان کې ویلي دي چې د افغانستان په ځمکني حدودو کې د امریکای د بی پایلټا ډرون الوتکو الوت د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده او د امریکا د هغه ژمنو هم چې په قطر کې کړی وي. بلخوا د طالبانو او ویان ذبیح الله مجاهد په یو خط کې په کابل کې مقامی میډیا ته ویلي دي چې د طالبانو حکومت دې د افغانستان د اسلامي اماراتو حکومت په نوم باندې یاد کړی شي او میډیا ته دا وینا هم کړی ده چې خپل خبرونه دي د اسلام د اصولو او د افغانستان د کلتور په حساب باندې برابرۍ کې. په دې موضوع باندې تفصیلي ریپورت د ډیو همکارا منزه شهید را کوي.
طالبانو ویلي دي چې امریکا د نړیوالو قوانینو او په دوه کې له هغوی سره د شو ژمنو خلاف د افغانستان هوایی حدودو سرغړونه کړی ده. د طالبانو ویاند او د اسلامی امارات د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد نن د سپتمبر په 9 نیټه پر خپل ټویټر پاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې په دې وروستیو کې لیدل شوی چې د افغانستان هوایی حریم د امریکا د بی پیلوټا الوتکو یا هوایی ډرون لخوا اشغال شوی دی. طالبانو په دې اعلامیه کې له امریکا او د نړۍ له ټولو هیوادونو غوښتي دي چې د نړیوالو قوانینو په ډنا کې د متقابل درناوی او د اصولو پر اساس له افغانستان سره تعامل وکړي سو لبد او واقعب د افغانستان د هوایي حدودو نه نوټو مخنیوي وشي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی تیرونی په یو خبری کانفرنس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په کار ده چې امریکا د افغانستان د هوایی حریم د کارولو په برخه کې له طالبانو سره همغږي وکړي، هغه وویل چې لازمی نه ده چې په دې برخه کې له طالبانو سره هماهنګي وشي. لدی سره سره د طالبانو په خبر پاڼه کې راغلی چې هیوادونه د نړیوالو قوانینو لمخه د خپل هوایي او ځمکني اراضي مالکان دي، او د طالبانو په وینا دا ډله د افغانستان د ځمکني او هوایي حریم یوازینی حقوقي مرجع ده. سره لدی چې امریکایي ځواکونه د روان کال د اگست په دیرشمه نیټه په بشپړ ډول له افغانستان څخه ووتله، امریکایي پوځي چارواکو ویل دي چې هغوی له لیرې څخه د افغانستان د خاورې د څارنې اتوان لري څو تر هغرې ډلې ونشي کړای له هغه ځایه د دوی پر ضد بریدونه وکړي.
د واشنگتن ډي سي نا
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
او وښوې ده وس مطبوعاتو ته د کتنې نن هم مطبوعاتو د افغانستان په حواله سره خبرونه لاسه ورکړې دي، او یو مضمون پکې په افغانستان کې د خرابیدونکو صحت نظام په حواله سره ده چې د دیو همکار مختار خلیل ستاسو د پاره مطبوعاتي کتنې په دې برخه کې راوړې ده.
الجزیره په ویب پاڼه یو تفصیلی معلوماتي مضمون خپور شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د افغانستان د صحت د ذاتی او سرکاري متکمه عمله چې دا وخت افغانستان کې پاتې شوی ده، دوی د رنځورانو د خدمت او د روزنې کولو په لړ کې بیکچ زیاتو مشکلاتو سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان د صحت نظام تقریبا رنګ شوی دی. په کابل د طالبانو د عملدارۍ د قائمیدون پس امریکای د افغانستان د مرکزی بانک 9 ارب ډالر بند کړی دي. هر کله چې د افغانستان ټولو بین الاقوامي مالیاتي ادارو سره هر قسم رابطي ختمی شوی دي. د سختو مالی حالاتو له سبب بانکونو نه په افته کې صرف یو ځل د 20,000 افغانو وستو اجازت ته چې د امریکای د 200 ډالرو برابر دي. خو ډیر خلک فریادونه کوي چې دوی د دې رقم په وستو کې هم ناکامه شوي دي. مضمون لیکي چې په دریو افغانانو کې یو افغان د زیاتو نرخونو او د ګرانۍ له سبب د خوراک کمی سره مخ دی. د امدادي ادارو وینا ده چې د خلکو حالت نور هم په خرابې دوده. د افغانستان د اولسي صحت وزارت د عالمی بانک په مرسته خلکو کله د دارو درملو د صحتمندی په نوم یو منصوبه شروع کړی و، خو د رقمونو د نشت له سبب دغه منصوبه هم په ټپه ولاړه ده. دا وخت د افغانستان په 2309 اسپیټالونو او شفاخانو کې صرف 393 کې د دارو درملو بندوبسونه موجود دي. د عالمی بانک یو ترجمان الجزیره ته وویل چې بانک سره دا وخت د افغانستان د حالاتو ډیر فکر مل دی، خو افغانستان ته د مالی امداد ورکولو په لار کې د بانک دا مجبوری ده چې بین الاقوامي برادرۍ د افغانستان موجوده حکومت لا تسلیم کړي نه دی. په عالمی سطح د بی سرحدونو ډاکټرانو په نوم د جوړ تنظیم د ام اس اف وینا ده چې په هرات کې د ماشومانو د پاره د دوی جوړ کړي د شپېتو کټونو په اسپیټال کې دا وخت د سلو نه زیات د 50 کالو نه د کم عمر ناروغ ماشومان پراته دي. دغه ټول ماشومان د کمزوري خوراک د لاسه ناروغ شوي دي. د ام اس اف د تنظیم د جوړ دغه اسپیټال ایمرجنسي ته هر ورځ زر ناروغ ماشومان راوړل کیږي، خو صرف د سلو رسو د علاج اسانې پکې موجود دي. د ام اس اف د ډاکټرانو د تنظیم رابطه کار الجزیره ته ویل دي چې مونږ خپل اسپیټال بند کو نو د مړو کېدونکو ماشومان شمیر وډیر زیات شي. ملګرو ملتونو افغانستان کې د انساني خواخوږی د سنگین صورتحال د جاج اخستو د پاره په 14 سپتمبر د اعلی سطحې یو وزارتي غونډه راوبلله. په دغه غونډه کې بین الاقوامي نړۍ افغانستان کې د انساني خواخوږی کارونو ته د 1 ارب ډالرو نه د زیات رقم ورکولو لوس کړی دی، خو د طالبانو د مرزای او د لاس امداد نه بغیر د انساني خواخوږی د امداد اجتمندو خلکو ته د رسولو کار ناممکن دی. الجزیره د خپل ریپورت په اخر کې لیکلي دی چې د مشکلاتو باوجود غشتي شفاخانو ماشومان ته د پولیو د ساسکو ورکولو کار جاری ساتلې دي، خو د کورونا وایرس ویکسین نشي لګولې ځکه چې د دې لپاره فریج پکار وی. دا وخت د کورونا په یو وشتو لکو ویکسینو میاد اوریدو والے دی. په گاونډي ملک ایران کې د کورونا وایرس پینځمه چپه راغلی ده او دا ډیره خونړه ثابت شوې ده. افغانستان کې ډاکټرانو او د صحت ماهرانو ویرخ کار کړی ده چې د ایران په شان د کورونا چپه افغانستان هم وهلې شي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا دا وائس آف امریکا ڈیوا دا نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د کال 2023 د ستمبر د میاشتې 9 نیټه ده. د خبری خبرونه کې د پرزه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. یو شمیر ریپبلیکن یا جمهوری غوښتونکو امریکایي سینیټرانو کانګرس ته پر طالبانو او د هغوی په ملاتړو د بندیزونو لګولو مسوده وړاندې کړې. په افغانستان کې ډرون الوتکې لیدل شوي. طالبانو ویلي دي چې د امریکا د نړیوالو قوانینو او په دوحه کې له هغوی سره د شو معاهدو خلاف ورزي کړې، او چارواکي وایي په اوس د خیبر پختونخوا په ټانګ ضلعه کې د وسلوالو د موجودیت په اطلاع عملیات کړي چې پکې د پاکستان د پوځ یو افسر او یو وسلوال وژل شوی او دوه نور عسکر ټپي شوي دي. بلخوا د پاکستان پوځ وایي جنوبي وزیرستان کې لس ترهاګر وژلي. سرټکي تاسو واورېدل. زو د خبرونو تفصیل ته د امریکای لوړپوړي دفاعي مامورین به د شروع یا چهارشنبه په ورځ پر لپسې په دویمه ورځ هم افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ستنېدو په اړه د کانګرس په اورونه کې بیانونه ورکوي. د امریکای د دفاع وزیر لوید آستن، د پوځي مشرانو د مشترکه کمیټې مشر جنرل مارک میلی او د مرکزی کمانډ یا سینکام مشر جنرل کینت فرانک میکنزی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر و، د هاوس آف ریپرزنټیټیوز یا ایوان نمائندگان د مسلح ځواکونو د خدماتو کمیټې ته وینا کوي. یو ورځ وړاندې دغو مامورینو د سینټ یا د ایوان بالا د مسلح ځواکونو د خدماتو کمیټې ته وینا وکړه. په دغه اورونه کې د کانګرس غړو که یو خوا په افغانستان کې د امریکې اوږد ترین جنگ د ختمولو د فیصلې ستاینه وکړه، نو بلخوا افغانستان د انخلاب په وروستیو ورځو کې پر رامخته شو ګډوډۍ تنقید هم وکړ. هم په دې مهال یو شمیر ریپبلیکن یا جمهوري غوښتونکو امریکایي سینیټرانو کانګرس ته پر طالبانو او د هغوی په ملاتړو د بندیزونو لګولو مسوده هم وړاندې کړې. بلخو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه یو اعلامیه خبره کړې چې ویلي په وروستیو کې لیدل شوي چې د افغانستان هوایی حریم د امریکا د بی پایلټه الوتکو یا هوایی ډرون لخوا اشغال شوی. اعلامیه وایي چې امریکا د نړیوالو قوانینو او په دوحه کې له هغوی سره د شو ژمنو خلاف د افغانستان هوایی حدودو څخه سرغړونه کړې. امریکایي مامورینو طالبانو په داو په سمدستي ډول سندي ویلي، او د پاکستان پوځ وایي جنوبي وزیرستان کې د استخباراتي معلوماتو په اساس عملیات کړي چې پکې لس تر هاګر وجلې شوي او د دوی نه پاتې شوي وسلې هم پوسټ په لاس ورغلي دي. د چهارشنبه په ورځ خپل یو بیان کې د پاکستان د پوځ مطبوعاتي سانګې ویلي په وجل شو تر هاګرو کې د هغوی سلور کمانډران هم شامل دي، خو پوځ په خپل بیان کې د دغو وجل شو کسانو نور هیڅ پیژندلو نه ده ښودلی. بلخوا چارواکي وایي پوځ د خیبر پختونخوا په ټانګ ضلع کې د وسلوالو د موجودیت په اطلاع عملیات کړي، پکې د پاکستان د پوځ یو افسر او یو وسلوال وجل شوی او دوه نور عسکر ټپي شوي دي. چارواکي وایي وسلوالو سره د ټانګ ضلع په ډبره سیمه کې دانخته هغه مهال شوي چې پوځ په سیمه کې د پټو ترهاګرو په ضد عملیات کول. ډبره د ټانګ خار نه نږدې 45 کیلومتره سویل لوتیز او جنوبي وزیرستان سره جوخته سیمه ده. بلخوا د اقتصادي چارو دپاره د پاکستان قومي اسمبلی قائمه کمیټې ته ویلې شوي چې د تیرو دریو کالو په مهال د پاکستان په ذمه بهرنۍ پورونه او د سودونو رقم 122.4 کروڑ او 50 لک ډالر ته رسیدلی دی. د پاکستان ګڼ شمیر رسنیو د چهارشنبه په ورځ خپلو راپورونو کې ویلي چې د قومي اسمبلی د اقتصادي چارو د قائمه کمیټې غونډې ته د اقتصادي چارو د ډیویژن چارواکو احوال ورکړی او ویلي دي چې د کال 2013 نه راپدې خوا په 13 کلونو کې د پاکستان بهرینی پورونه شپږش اربو ډالرو ته زیات شول. د پاکستان جیو ټی وی د دغه غونډې په باب له خپل رپورت کې ویلي چې غونډې ته ویلې شوې په کال 2013 کې د پاکستان په ذمہ بهرنی پورونه او نورې د ورکولو جوګه پیسې شپږ نوي اربا او شپږ کروڑ ډالر وو. جون 2019 کې یو سل شپږ اربا پنځیش کروڑه او شپېته لکه ډالر، جون 2020 کې یو سل دولس اربا یو نوي کروڑه او شل لکه ډالر، جون 2021 کې یو سل یویش اربا یو کم څلوېښ کروڑه او نوي لکه ډالر وو، چې دا بیا په یو دیرشم جولای 2021 کې یو سل او دویش اربو سلور سلویخ کروڑه او پنځوس لکو ډالرو ته ورسېدل. او د پاکستان سرخار اسلام آباد په ډیچو کې د اف سی د هغو عسکرو د کورنۍ غړي په احتجاجي پرلت ناست دي چې کال 2011 کې د خیبر پښتونخوا په شفقدر سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې وجل شو. د وجل شو اف سی عسکرو د 15 کورنۍ وای لس کاله وړاندې د دوی خپلوانو خپل ژوند په ځانمرګي بریدونو کې بایللی وو، خو د دغو شهیدانو کورنیو ته د حکومت لخوا د شهدا پیکج په اساس هغه 1.5 لک روپۍ لا تر اوسه نه دي ورکړل شوي او دوی په دې مجبور شول چې په احتجاج لاس پورې کړي. په دې احتجاجي مظاهره کې ناست یادو کورنیو غړي ویوې ډیوته وای زموږ بچیانو د خپل ملک لپاره قرباني ورکړې ده، مونږ هم دې ته تیار یو چې د خپل ملک پاکستان لپاره قرباني ورکړو، خو دا سړک به بندوو، وزیر اعظم هاوس ته به ځو چې تر کومې پورې مونږ تللی شو چې تر څو پورې زموږ مقصد حل شوی نه وي، زموږ غوښتنې منلی شوې نه وي، تر هغې به مونږ دا احتجاجونه او مظاهرې روانې ساتو. دا ماشومان او زنانه به کینوو، دلته به شپه کوو چې څنګه مو بیګا او تیره شپه کړې، نن به بیا کوو. دوی وایي چې د تیرو درې ورځو نه دوی سره د خپلو کورونو د زنانو مشرانو او ماشومانو په ډیچو کې ناستي، خو تر اوسه ورله څوک تپوس لا هم نه دی ورغلی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ، دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. په پاکستان کې چارواکي وایي فوج د خیبر پختونخوا په ټانګ سیله کې د وسلوالو د موجودګۍ په اطلاع عملیات کړی دي چې پکې د پاکستان د فوج یو افسر او یو وسلوال وژل شوی دی او دوه نور عسکر زخمیان شوی دي. بلخوا د پاکستان فوج وایي جنوبی وزیرستان کې د استخباراتي معلوماتو په اساس عملیات کړی چې پکې لس ترهګر وژل شوی دي او د دوی نه پاتې شوی وسلې هم فوج ته په لاس ورغلي دي. ریپورټونه وایي طالبانو د کابل واک نیول وروسته یوازې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې تر لسو نه زیات بریدونه په امنیتي ځواکونو باندې شوي دي چې پکې امنیتي عسکرو ته ډېره مرګ ژوبله اړولې ده. په دې موضوع باندې تفصیلي ریپورت د لیوه خبریال عدنان بیټنی راکوي.
د سهارشنبې په ورځ خپل یو بیان کې د پاکستان د پوځ مطبوعاتو څانګې ISPR ویلي په وژل شوي وسلوالو کې د هغوی څلور کمانډران هم شامل دي، خو پوس په خپل بیان کې د خو وژل سو کسانو نور هیڅ پیژندلو نه سرګنده کړې او نه دا ویلي چې دغه عملیات د جنوبی وزیرستان په کومه علاقه کې ترسره کړي دي. د پوس په خبره وژل سي وسلوال د ځمکنۍ مینو په شخولو او د بیګونا وګړو په نقشه کولو کې ککړ وو او اوس هم جنوبی وزیرستان کې ترهګری منصوبې جوړه فلې. په جنوبی وزیرستان کې د وسلوال د وژلو دعوا په داسې حال کې شوې چې د ستمبر میاشتې په 15 نیټه په جنوبی وزیرستان کې په یو وسلوال برید کې د پاکستان د پوز او سرتیری وژل سوی او څلور نور ټپي شوي وو. د برید مسؤلیت پاکستانی طالبانو په غاړه اخستی وو. په یوه بله پیښه کې چارواکي وایي پوز په ټانګ ضلع کې د وسلوالو د موجودګۍ په خبرتیا عملیات کړي دي چې پکښې د پاکستان د پوز یو افسر او یو وسلوال وژل سوی او دوه نور عسکر ټپي شوي دي. پولیسو دا پیښه تایید کړې او ویلي د وسلوالو سره د ټانګ ضلع په ډبره سیمه کې انخته هغه مهال شوي چې پوز په سیمه کې د پټو وسلوالو پر ضد عملیات ترسره کول. ډبره د ټانګ شار څخه نږدې 15 کیلومتره لرې سویل ویدیز او جنوبي وزیرستان سره جوخته سیمه ده. وایس اف امریکا ډیوا سره امنیتی سرچینو شریکو کړو معلوماتو کې ویلي ادارو ته خبر ترلاسه شوه چې په سیمه کې وسلوال پټي ځاړې لري، خو کله چې امنیتی ځواکونه د غلطه ورسېدل او د وسلوالو نه ګیرات صافې راکړه نو هغوی پرې ډزې پیل کړې. سی په فایل کې د پاکستان د پوز یو کپتان سکندر پزی مړ شوی او دوه عسکر لاسنایک انور او لاسنایک سلمان ټپي شوی دي. سرچینو ویلي چې د سرتیرو په جوابي ډزو کې د پاکستانی طالبانو یو مهم تن خوجدین اور شیرولا هم وژل شوی. ویلي پوز ته په عملیاتو کې په غټه کچه وسله هم ترلاسه شوی. دای هم ویلي د غسیمه کې په بشپړ ډول د لټون عملیات روان کړی شوی دي. د پاکستان پوز او طالبانو د پیښې په اړه تر دې مهاله په رسمي توګه څه نه دی ویلي. په دې وروستیو کې چې د افغانستان د طالبانو حکومت را مخې ته شوی، څېړونکي وایي پاکستان کې هم ورسره 15 ډلې یو ځل بیا فعال شوې او په امنیتي ځواکونو د بریدونو لړۍ چټک شوې ده. د پاکستان پوځ چې د دې د مخه بیلابیلو وختونو کې د قبایلي زیرو درنه عملیاتو کې د وسلوالو د وژلو څومره دعوی کړي، له آزادو سرچینو دا دعوی نه دی تصدیق شوې. او د سیمې خلک وایي په علاقه کې کله چې د وسلوالو لخوا په امنیتي ځواکونو بریدونه وشي نو بیا دوی په هغه سیمه کې بیګونه خلک پورته کوي. خو د پاکستان پوز دغه تورونه بیا بیا رد کړي او ویلي دوی د عملیاتو په نتیجه کې هغه کسان پورته کوي چې هغه په څنا څه جرم کې کا خړوي. جنوبي وزیرستان د افغانستان په کله پرده د غرونو او ځنګلونو سیمه ده چې پکښې په یو وخت کې د وسلوالو مرکزونه وو. خو د پاکستان پوز وایي د کال 2009 د رای نجات عملیاتو وروسته وسلوال لسیمې څخه ویستي چې وروسته بیا د عملیاتو نه بې کوله شوي خلک بیرته ستانه کړی شوي دي. څېړونکي وایي په وزیرستان کې د بد امنۍ په پیښو کې زیاتوالی په داسې حال کې مخې ته راغلی چې په 15 اگست طالبانو کابل او افغانستان زیاتره برخې نیولې او ویل شوي د افغانستان د زندانونو څخه د تحریک طالبان پاکستان او القاعده غړي خوشې کړی شوي وو. راپورټونه دا هم وایي طالبانو د کابل واک نیولو وروسته یوازې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې تر 15 نه زیات بریدونه په امنیتي ځواکونو شوي. سپکشي امنیتي سرتیرو ته ډېره مرګ ژوبله اړه فلیته. د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار هم په دې وروستیو کې په 18 جولای میډیا ته ویلي وو د اوسني حالات د پولې برغړې افغانستان له حالاتو سره تړاو لري. هغه ویلي وو پاکستان کې د وسلوالو هیڅ ډول منظم نیټ ورک نشته. عدنان بیٹنای، ڈیوا، جنوبی وزیرستان.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ڈی ده @voadiva.
تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته وګورئ. د بیا بیا حکومتي ژمنو او د تاجرانو د توقعاتو باوجود تورخم د لارې افغانستان سره دوه اړخیزه تجارت کې وسوم ځای تاجرانو ته مشکلات دي او د کسٹم کلیرینګ په اړه د ځینی حکومتي پالیسو له وجې افغانستان سره تجارت اغیزمند شوی دی. کم چې ځای تاجران او کسٹم کلیرینګ ایجنټان اندېښمن کړي دي. تورخم کې تاجرانو ته راپې خو دغه مشکلات او حکومتي دریس په حق لا نور حال د دیو خبريال ابراهيم شنواري په دې ريپورت کې راکړي.
تاجرانو او کسٹم کلیرنګ ایجنټانو په وینا د پاکستان له اړخه صادرات یا ایکسپورت تر ډیره حد نه غورځیدلی. د سیمې سره تعلق لرونکي دغه تاجران او کسٹم کلیرنګ ایجنټان ایلسم ودوړاندې د کسٹم کلیرنس په اړه معرفي شوی نوی کمپیوټرایز نظام ویب بیسډ ون کسٹم یا بیواک سره په مشکله بلد شو چې اوس د تجارتي ګاډو د سکیننګ شر سره مخ شوی. د کومې لوجه چې دغه تاجران او کسٹم کلیرنګ ایجنټان تور لګی چې د سکیننګ وګد عمل سره د دوی په سلګونو شمیره کې د ګاډي رئیسار شوی کومې چې پاکستانی ایکسپورت یا صادرات ډېر متاثر کړي. د خپل دغه مشکل په اړه تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیه جنرال سیکرټر ایبلان علي شنواری وایس اف امریکا ډیو ته وویل
سکینر نہ پاسی سکینر مازه چټی را سکینر نه دې ګټ ایکسپورټ وړاندې چې بیا سکینر نه راشي ګیټ زدای ګورمنو دې دې سکینر کار څه شو ضرورت یې سره
ایبلان علی ټینګار کوي چې د پاکستان اړه خلګل کې دونکو تجارتي توکو کې تر اوسه کوم قابل اعتراض شیان یا هغه توکي د کوم په اسپورت چې پاکستان بندیز لګولې نه دی برآمد شوی. وایس اف امریکا دی چې په دغه موضوع په تورخم کې د کسٹم ایکسپورت ډیپټی کلکټر عمر زاهد سره رابطه وکړه نو هغه ویل
سکینر جو ہے وہ بہتری کے لیے ٹیکنالوجی
ٹیکنالوجی کے لیے اسمارٹ ایگزامینیشن کے لیے اسکینر کوئی غلط چیز نہیں ہے. اسکین سے فائدہ ہوتا ہے نقصان نہیں ہوتا. ہاں اسکیننگ کے بعد اگر اسکینر انڈیکیٹ کرتا ہے کہ فلاں کنسائنمنٹ کو چیک کرنا ہے کتنا چیک کرنا ہے تو پھر ہم کسٹم اتھارٹیز اس کو چیک کرتے ہیں. جس پہ ایجنٹس کو اعتراض ہے کہ بھائی آپ چیک کیوں کرتے ہیں, وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ایکسپورٹ پالیسی آرڈر میں بینڈ آئٹم بھی ہیں ریسٹرکٹیڈ آئٹمس بھی ہیں. تو گاڑیوں کو فزیکلی 100% چیک نہیں کیا جا سکتا, تو اس لیے جس حد تک اسمارٹ ایگزامینیشن ہو سکتی ہے وہ اسکیننگ کی مدد سے ہم کرتے ہیں.
سکینری و جدید ٹیکنالوجی دا او دا کوم غلط شے نه ده. سکیننگ سره د تاجرانو فائدہ ده او نقصان نشته. البته د سکیننگ نه پس کده ماشین وای چې کوم گاڑی دوباره سمره چ کول دي نو بیا زموږ د کسٹم اداره دغه ذمہاری تر سره کوي. په کومه چې د کسٹم کلرک ایجنټانو اعتراض ده, موږ داسې زکه کوو چې په صادراتو کې ځینې داسې شاین هم دي په کومه چې حکومت بندیز لګولې, نو زکه چون کې هر گاڑی پور نشي چ کېده نو د دې د وجه موږ دغه جدید ټیکنالوجی استعمالو. پتور ہم کے دزائی کسٹم کلرک ایجنٹانو اور کسٹم چارواکو نے ترلاسہ شو معلومات المخا دا محال اوسطن ترخم دلیاری افغانستان تا د پاکستانی توکو ڈک قریباً 100 یا اویا گاڑی دورز پکچ لے گلے شی خور سر دوی دا ہم وائی او منی چہ ہر ورځ د 200 زیات تش گاڑی افغانستان تا پدغ غرض اوڑی چچون کی ددی اڑخ صادرات کم شوی او د اغه اڑخ دغه گاڑو کی سبزی او تازه میوی راوڑی شی. خود افغانستان راول کی دون کو دغه خوراکی مواد د کاروبار په اڑ هم زئی تا جران اندیخمن دی او دوی یی چکه یو اڑخت افغان طالبان د دوی ډګ گاڑی پاکستان ته را لګلو کې سستی کوي, نو بل اڑخت پاکستان هم اوس فقط د ورځې په کچه تر 8 ساعتونو د ډګ گاڑلو پاکستان ته درادلو اجازه ورکړي. په تورخم کې موجود د تازه میوې او تاجر شاه جهان شینواری د خپل مشکل په حق له وایس اف امریکا دی وته ویل.
نن پنځمه ورځ دا چې بیا مطلب د گاڑو راکې واته ډېر زیات لیټ دی موږ سره, خو مطلب چې کوم بارډر انتظامیه وای دا ژبې را سره کړې وې چې تاسو گاڑی باید فروټو او سبزی هغه په 24 کې 16 چلگی, خو هغه 16 نه دی ټول 8 نه گھنٹې بل چلگی. په دې وجه باندې بیا رش ډېر زیات شو, خو تا کم سے کم 500 نه بو گاڑی فروټ سبزی ولیاړه ده او ډېر زیات سلو سلو راکې وزي. په دې خاطر باندې سبزی فروټ بیا ډېر زیات ټول خراب شو, بیخي ختم شو, خسار شو.
خو په تورخم کې موجود د پولي امنیتي چارواکي ادعا کوي چې دوی کله هم بلا د څه وجه تجارتي ګاډي نه دي رئیسار کړي او که تاجران ترانسپورټران او کسٹم کلرک ایجنټان په ځای موجود دي نو دوی تیار دي چې هر وخت له پاکستان ته د افغانستان نه خپل تجارتي توکو راوړلو اجازه ورکړي. ابراهیم شینواری, وایس اف امریکا ډیوا, خیبر.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اورئ. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com, ټویټر @voadiva.
امریکا دی با خبری خبرونه ده. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت اعلان چې د صوبې په کچه بلدیاتي ټاکنې به د روان کال نومبر په میاشت کې په مرحله وار طریقه په کلیوالو سیمو کې ترسره کیږي او په لومړني پړاو کې به سیمو کې د ویلج کونسل او په ښاریو کې نیبرهود کونسل انتخابات ترسره کیږي. په بل مرحله کې به په تحصیل او ضلع په کچه باندې انتخابات کولی شي. حکومتي غړي دریز لري چې د مرحله وار انتخاباتو کولو مقصد د خلکو زیاتې ګڼې ګڼې مخنیول او په پور امنه طریقې سره دغه عمل سرته رسول دي. بلخوا څېړونکي وایي چې په انتخاباتو کې د حکمران جماعت اثر انداز کېدو مخنیوي دپاره پکار ده چې الیکشن کمیشن په یو ورځ د ویلج کونسل, نیبرهود کونسل او د نورو ناظمانو ټاکنې ترسره کړي. نور تفصیل پیدا پیښور نه د ډیوه خبریال عبدالرزاق په دې ریپورت کې راکړي.
په دې حقله خیبر پختونخوا صوبای اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د بلدیاتي ټاکنو لپاره ټاکلی شوی پارلماني سیکرټری فضل الهی وینا وچه په یو ورځ د ټولو بلدیاتي ټاکنو تر سره کېدل د مشکل سبب ګرځېدل شي ځکه حکومت یې پړاو په پړاو تر سره کول غواړي.
فرق د یو ریسپانسل او نیبرهود بکاو بیا بچی نو د یو ریجن مکو بیا د بل ریجن کو همدا سټیپ بای سټیپ بدا مخه تا بوز دا دا شو چې 25% شو بیا غنه پز بیا 20 بیا غنه پز بل دا په چې په درې سلو سټیپ بو شي په کوم سره مخه چې څنګه لوړو مخه کتا سو یا چې نه کله الیکشن او پاره ټین دی نو هغه په یو غوسل کې بسم الله پاس لران او دوی الیکشن والا راش کو د قانونو باندې راش کو بازار کې راش په جلسو باندې راش کوه ځله مرحله وار په دې وجه باندې کړی راش کنټرول شي
په پیښور کې د تیر بلدیاتی نظام غړی محمد سید ظاهر وایس اف امریکا ډیو نیوز ته وایي چې مقامی حکومتونو جوړېدو سره به هغه منسوبې هم توندې سره مکمل شي په کوم چې کار په ټاپه ولاړ دی
زمون چې سمرا عربونو روپو فند چې کم دو ناظمینو د ټاون ممبرز د ډیسټریکټ ممبرز دا دریو کسانو ته بجیدا فند ملاوي دا هغه ټول لټ شو زمونږه اوس هغه فندونه چې کم دي زمونږه ام پی اس ایبان غیر اخلي او ما هغه فندونه چې کم دي لګي خو ډیر زیات ترقیاتی کارونه بالکل ادوره پاتې شي مونږ چې کم پایپ لاین کې سکیمونه هغه ټول بند پاتې شوی دي خلکو ته ډیر زیات پرابلم دي
سیړونکو او د پارلیماني چارو ماهر قریش خټک وای د شفاف بلدیات تی ټاکنو لپاره باید الیکشن کمیشن په بیلابیلو ضلعو کې په یو ورځ د ویلج کونسل او نیبرهود کونسل ترڅنګ د نورو ناظمانو انتخابات هم تر سره کړي
سرکار سره چې دې پیسې ډېر زیاتې لري سره وسایل هم ډېر زیاتې نو په دې باندې بعد د خیبر پښتونخوا سرکار چې دې دا به اثر انداز کولو کوشش کوي چې د دویم مرحله کې چې کوم سیاسي الیکشن کیږي چې هغه ته خپل تیاری نیو کې ولاغې چې کله دا الیکشن دا ریزلټ راشي د نیبرهود کونسل او ویلج کونسل هغه به هغه پرانا کی په دې سره انداز کیږي نو زدا غړم چې دا نه را پکار په اورز باندې په هر ضلع کې
په صوبه کې په بلدیاتي ټاکنو ځنډې دو د سیاسي ګوندونو سره سره د بشري حقوقو سازمان هم خپل اندېخنې سرګند کړي دي عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز په خبر
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com
هیر یې نکړی
د وایس اف امریکا دیبا خبری خبرونه ده د بشري حقوقو لپاره د سنټ قائمه کمیټي په اسلام آباد کې ماشومان ته جسمانی یا بدني سزا نه ورکولو بل کال 2021م په متفقه توګه منزور کړی دی چې تر مخه به یو کس یا ادارې له اړخه ماشومان ته بدني سزا جرم وي دغه بل چې سنټر سادیا عباسی د ستمبر په 20م نیټه په سنټ کې وړاندې کړی وو د بیا کتنې لپاره کمیټي ته لیږل شوی وو چې د چیرپرسن مصطفی نواز کوکر په مشرۍ کې د غبیل منزور کړی شو د دې قانون تر مخه یو کس یا اداره چې پکې رسمي غیر رسمي او مذهبي سرکاري او شخصي ټولې تعلیمي د پاملرنې ادارې او د بیا رغونې مرکزونه او د کار ځایونه شامل دي ماشومان ته جسماني سزا نشي ورکول کېدی د ماشومان د حقوقو کارکونکو د غبیل ستایي خدا هم وایي چې د عملی کولو لپاره به په انتظامی کچه هم بدلون راوستل وي د اسلام آباد نه پیرا بیا پیر تفصیلی ریپورت راکئ
د بشری حقوقو د پاره د سنټ کمیټي په اسلام آباد کې پر ماشومانو د بدني سزا نه ورکولو بل کال 2021 په متفقه توګه منزور کړي چې تر مخه به د یو کس یا ادارې له اړخه ماشومانو ته بدني سزا ورکول جرم وي دغه بل چې سنټر سادیا عباسی د روان ستمبر په 20 منیټه په سنټ کې وړاندې کړي وو د بیا کتنې د پاره کمیټي ته لیږل شوی وو چې د چیرپرسن مصطفی نواز کوکر په مشرۍ کې منزور کړی سو د بل تر مخه یو کاسیا اداره چې پکې رسمي غیر رسمي او مذهبي سرکاري او شخصي ټولې تعلیمي د پاملرنې ادارې د بیا خورنې مرکزونه او د کار ځایونه شامل دي ماشومان ته جسماني سزا نسی ورکولې دا بل اصل په دې حقیقت دی چې یو ماشوم حق لري چې شخصیت ته درناوی وشودل سی او بشري یا بدني سزا تابع نسی د بشري حقوقو کارمندان دغه بل ستایي کور سره دا هم وای چې د دې د عملی کولو د پاره به په انتظامی کچه هم ډیر کار کول وی د ماشومانو د حقوقو کارمن عمران ټکر دی وسره خبرو کې وای
پاکستان کې د قانون عملی کول چې دی نو هغه ډیر مشکل کار دی هغه ټایم
یا بجٹ واری اچھا پیسے کی بلڈنگ واری یا را شعور و بیداری تو بھی چھوڑے والے ہم اپنی ہم وقت تک تو لگتا ہے روپے سب قانون جوڑو چیزے آگے کے ملک کا وقت کم کالیا شروع دقے تظہر کرے رہے ہم اور سو پول سے دا سوال دے کی مدرسے رجسٹر شدی بلکل دائیو چیلنج دے تو آگے والے ہم کار روان دے اور سب رجی وقت دیری کی زما پکال چلا کم رجسٹر ایٹ لیسٹ آگے تبارتائی پسر سے چکل کی کم سنکر سکی کی
دغه بل چې یوازې د اسلام آباد دپاره منظور کړی سوی دی په اړه بشري کارمندانو هیله څرګنده کړې ده چې راتلونکي وخت کې صوبو کې هم قانون سازی وکړی سي. د دې څخه وړاندې د بشري حقونو وزارت سیکرټري انعام الله خان کمیټې ته ویلي وو چې بل په میکانیزم کې ځینې نیمګړتیاوې شتون لري چې له سبب په صوبو کې په عملي کولو کې به خنډ وي. دوی دا هم ویلي وو هیواد کې 8000 څخه زیاتې مدرسې دي چې پکې 15 غیر رجسٹر دي. د چارواکو تر مخه د بل مقصد د ملګرو ملتونو د کنونشن آن دی چایلډ رائټ 1979 سره سم کار وکړی سي چې پاکستان یې تایید کړي. هم د دې له امله بشري سزا په قانوني توګه بند سي او جرم وګرځول سي. د نړۍ د تعلیم نفسیاتو او طب ماهرینو تر مخه ماشومانو ته بشري یا بدني سزا د دوی ذهني ودې باندې منفي اغیز لرلی سي او د دوی چلند او حساسیت ته زیان رسولی سي. رابیه پیر وایس آف امریکا دیوا اسلام آباد.
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ. اوس وړاندې کوي یو اداریه. دغه اداریه د امریکا د حکومت نظر خایي
په شام کې د اسد حکومت د نن اتکا لوړاندې د صدر مقام دمشق په خوا کې غوټه نومي سیمه کې په خپل خلکو د اعصابي نظام د شل ګډکولو سیرین نومي کیمیايي ګیس حمله کړی و او د سور لسوسو نه زیات شامیان پکې وجړي وو چې په سلګونو پکې ماشومانو. دین علاوه په دغه حمله کې په زرګونو خلک جوبل شوي هم وو. دی واقع پسې په بلمیاش د شام حکومت د بین الاقوامي نړۍ پر رامنځته کېدو د کیمیایي وسلو په حق له لوزنامه باندې دستخط وکړو او دا خبره ومنله چې د کیمیایي وسلو جوړولو پروګرام لري او چې کمی وسلې ورسره دغه وخت موجود وي د هغوی د کیمیایي وسلو د مخنیوي په باب له د جوړ عالمی تنظیم په ملګرتیا د ضایع کولو لوز وکړو. خو اسد حکومت په خپل دی لوستینګ پاتې نشو او په سوسو واری د خپل خلکو خلاف کیمیایي وسلې استعمال کړي. ملګرو ملتونو کې د امریکای زنانه استادې لینډا تامس گرینفیلد د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل یوې اوسنۍ غونډې ته خپل وینا کې ویل دي چې اسد حکومت د دې واقعیاتو د آزادو تحقیقاتو په لار کې خندان راولار کړی دي. د کیمیایي وسلو د مخنیوي تنظیم سره ملګرتیا نه ده کړې او دا شان احتساب نه د ځان بچکولو کوشش کړی دی. امریکا د کیمیایي وسلو د مخنیوي د تنظیم او د دې د تحقیقاتي شوبو د بې پرې او آزاد کردار ټینګ مرسته کوي. د امریکای استازي گرینفیلد دا خبره په ګوته کا چې د کیمیایي وسلو د مخنیوي د تنظیم تحقیقاتي ډلې په شام کې د کیمیایي وسلو سلور بیلې حمله د اسد حکومت پورې تړلې دي. دغه واقعیت د هغو سلور وړاندینو حملو نه علاوه دي چې د ملګرو ملتونو د کیمیایي وسلو د مخنیوي د تنظیم تحقیقاتي شوبو اسد حکومت پورې تړلې دي. ملګرو ملتونو کې د امریکای استاد تامس گرینفیلد دا خبره په ګوته کړې ده چې د روس په شمول د اسد حکومت اتحادیانو د اسد حکومت د احتساب کېدو د ټولو اقداماتو ناکامه کولو کوششونه کړي دي. دی وی چې د اسد حکومت د توانا ساتلو د روس کوششونه ډیر خطرناک دي او د بین الاقوامي قانون لاندې په اسد حکومت دراتلونکو زموارو په پوره کولو کې د اسد حکومت سرغړونه به چری هم اونز غملې شي. استاد تامس گرینفیلد دا هم وی چې سلامتی کونسل فیصله کړی دا چې د سلامتی کونسل په 2013 قرارداد باندې عمل کولو کې په پاتې راتلو سلامتی کونسل د ملګرو ملتونو د منشور د اوم شکلان د پشام حکومت بندیزونه لګولې شي. د سلامتی کونسل په دغه قرارداد کې د نورو خبرونو علاوه د شام حکومت د کیمیایي وسلو د استعمال نه منې ساتلې شوې ده. میرمن تامس گرینفیلد خپل وینا په دې الفاظو ختمه کا چې موږ سره یو شمیر داسې ثبوتونه شته چې اسد حکومت د کیمیایي وسلو د مخنیوي د لوزنامې په سو سو کرته خلاف ورده کړې دي. اوس وخت دی چې د سلامتی کونسل فیصله عملی کړي شي. اسد حکومت نه په خپل خلکو د کیدونکو ظلمونو د تپوس کولو بغیر په شام کې مستقل امن راتلل ناممکن ده.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.